افغانستان کې ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس د بیت المقدس په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ وروستۍ پریکړه باندې خوشینه خوده. نه یې یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یوې سروې ښودلې چې 60% خبریالان د دوی په اړه د تاوتریخوالو د دوسیو څېړل نه غواړي. او د افغانستان د سولې عالي شوراوی افغان حکومت چمتو دی چې د سولې د خبرو په خاطر طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیزي. دوستانو ستړي مو شئ، د ازادي رادیو یو بل خبرونه پیلو. زه اجملند او زما همکاران درته ور بیا هرکلی وایو. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه لرو، خو پیل خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروړي.
په سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي. کابل د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه چې بیت المقدس دی یې د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده اندېښنه وښوده. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 داعش وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. او د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړي. د خبرونو تفصیل. کابل د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده اندېښنه وښوده. له ارګ څخه په یوې اعلامیې کې راغلي چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو ژورې اندېښنې درک کوي او د ډونالډ ټرمپ دا پریکړه د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي. د ارګ په اعلامیه کې دا هم ویل شوي چې دا پریکړه به په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له خطر سره مخامخ کړي. افغان حکومت وایي بیت المقدس د نړۍ د مسلمانانو د لومړنۍ قبلې په توګه چې ټولو ادیانو ته هم ارزښت لري او د هغه موقعیت باید د بین المللي قوانینو، د ملګرو ملتونو سازمان د مصوبو او د نړۍ د میلیونونو مسلمانانو د غوښتنو پر بنسټ تثبیت سي. په همدې حال کې د افغان حکومت اجرایی رئیس عبدالله د همدې موضوع په اړه په غبرګون کې ویلي:
کوشش های خود در جامع بین المللي ادامه خواهد داد.
د وی موږ په نړیواله ټولنه کې د نورو هیوادونو ترڅنګ خپل هڅو ته دوام ورکړو چې د فلسطین خلک خپل حق ته ورسي. خپل حق ته چې د یو داسې خپلواک هیواد جوړېدل دي چې ختیځ بیت المقدس پلازمینه وي ورسيږي. د امریکا ولسمشر تیر ماښام په یوه تاریخي وینا کې بیت المقدس د اسرائیلو د پلازمینې په توګه په رسمیت وپېژنده او ویل چې د امریکا سفارت به له تل ابیب څخه بیت المقدس ته انتقال کړي. د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 داعش وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي. د جوزجان د والي ویان محمد رضا غفوري ازادي راډیو ته وویل چې دغه عملیات تیر ورځ د درزاب ولسوالۍ په القاني کلي کې سوي دي. ښاغلي غفوري وویل په وژل شوي کې 2 اوزبک وګړي هم شامل دي. دا شټلې تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. د جوزجان چارواکي د دغه ولایت په درزاب او قوشتېپې ولسوالیو کې د داعش له فعالیتونو اندېښمن دي، خو وایي راتلونکې میاشت به ښایي د دغې ډلې په وړاندې پراخ عملیات پیل سي. د افغانستان دفاع وزارت یوې نوې پالیسۍ په جوړولو سره غواړي په وسلوالو نشته او محربوي فعالیتونو کې د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته سي. د دې وزارت وایي دولت وزیرین نن ازادي راډیو ته وویل چې د دغې پالیسۍ د پلي کېدو په هدف د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو ترمنځ یو هوکړه لیک لاسلیک شوی دی. ښاغلی وزیر زیاتوي
د دفاع وزارت د پالیسۍ له مخې د محربوي فعالیتونو پر مهال چې ولسی وګړو ته په ځانګړي ډول ماشومان ته مرجوب لرسیږي باید مخه ونیول شي، یعنی په دې پالیسۍ کې ورته تدابیر په نظر کې نیول شوي دي.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د دې پالیسۍ هر کله کړی دی. د تر دې مالا د افغانستان څو مهم خبرونه اوس هم نړیوال خبرونه لرو. د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړي. ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف د اوکراین پر کړکیچ بحث کوي. تمه کېده چې دغه روسیه او امریکایي مشران د هغه وړاندیز په اړه خپل منځي اختلافات مطرح کړي چې له مخې د ملګرو ملتونو ثلاثي ځواکونه د اوکراین ختیځ ته لیږل کېږي، څو هلته د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د ډیره ملکي څارونکو ساتنه وکړي. روسیه او امریکا د ملګرو ملتونو د دغه ثلاثي ځواکونو پر اختیاراتو د نظر اختلاف لري. د ترکیه ولسمشر رجب طيب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي. دا په 15 پیټو کلونو کې لمړی ځل دی چې د ترکیه ولسمشر یونان ته ځي. دغه سفر داسې مهال کېږي چې د ناتو د دغو دوو متحدینو ترمنځ اړیکو په اړه اندېښنې دي. د ولسمشر اردوغان تر سفر دمخه د یونان د حکومت ویندویل وی چې دغه سفر استثنایي اهمیت لري او زیاته کړې ده چې اتن تم لري همداسې فوق العاده رغون کې بحثونه وسی. په عین حال کې په انقره کې د رجب طيب اردوغان ویند خبریالانو ته ویلي چې ترکیه هیله لري په دې سفر سره د دواړو هیوادونو اړیکې پیاوړې سي. هغه ویلي دواړه هیوادونه د کډوالو په برخه کې د ستونزو د هواري په اړه ډېر مسؤلیتونه زغملي دي. او د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ترامپ جونیئر د هغه بحث په اړه چې په 2018 کال کې له روسانو سره د لیدو په اړه یې له خپل پلار سره کړی د امریکا د پارلمان غړو ته د معلوماتو له ورکولو ډاډه وکړه. د امریکا د 2018 کال په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیا د مداخله په اړه د تحقیقاتو په دوام ډونالد ترامپ جونیئر تیر ورځ د امریکا د استازو جرګې د استخباراتو له کمیټې سره د تړلو دروازو تر شا خبرې وکړې. ترامپ جونیئر د خپل پلار د انتخاباتي کمپاین پر مهال له روسانو سره د لیدو په اړه معلومات نه دي ورکړي. د امریکا د عدلیې وزارت ځانګړي سلاکار روبرټ مولر هم د دغو لیدونو په اړه چې ویل کېږي په ترامپ ټاور کې سوي پلټنې کوي. د خبرونو پای
دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام کې هم کتلای شئ. افغان حکومت د امریکا د هغه تصمیم په وړاندې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژنده عکس العمل ښودلې. جمهوري ریاست او اجرایه ریاست دواړو په دې اړه اعلامیې خپرې کړې دي او د افغانستان اجرایه رئیس ښاغلی عبدالله په یو لړ څرګندونو کې ویلي
کوشش های خود در اجامع بین المللی ادامه خواهد داد در علوی سایر کشورها در جمع اجماع بین المللی تا مردم فلسطین از حقوق حقیقشان.
پر دې موضوع په بشپړ ریپورت سربیره تاسو د بیت المقدس په اړه د ولسمشر ترامپ له وروستي اعلان وروسته په نړۍ کې له راپورته شوو عکس العملونو هم خبرو. د افغانستان د دفاع وزارت وایي د نوې پالیسۍ په اساس هڅه کیږي چې په وسلوالو نښتو او د محاربوي عملیاتو په ترڅ کې د ماشومانو خوندیتوب ته پاملرنه زیاته شي. د موضوع هم ریپورت لرو. د افغانستان د مشارکت ملي ګوند چارواکي دا کوي چې د اجرایه رئیس دویم مرستیال په کابل کې د ایران سفارت ته افغانان معرفي کوي چې په سوریه او عراق کې جګړې ته واستوي. همدارنګه د سیمې او نړۍ په مسایلو کې یونان ته د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوغان د تاریخي سفر حال درکوي. دا ماشومانو د حقونو په اړه ځانګړی پروګرام او کور کلی هم له یاده مباسي. افغان حکومت د امریکا د هغه پریکړې په وړاندې چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژندلې عکس العمل ښودلې. جمهور ریاست او اجرایه ریاست وایي د امریکا دغه ګام به نه یوازې دا چې د مسلمانانو احساسات زیانمن کړي، بلکې په منځني ختیځ کې به د سولې پروسه هم له ګواښ سره مخ کړي. یو شمېر سیاسي څیرو، پخوانیو جهادي مشرانو او عامو خلکو هم په دې اړه عکس العملونه ښودلې. همدا اوس د کابل په سټوډیو کې محمد حدیث پردیس یو نور تفصیل له دا اورو.
د امریکا د متحدو ایالاتونو له لوري د اسرائیلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس پیژندو په افغانستان کې هم خبرګونونه لزان سره لرل. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې بیت المقدس د مسلمانانو د لومړی قبله په توګه د ټولو ادیانو د پیروانو لپاره د اهمیت وړ ده او د اسرائیلو د پایتخت پیژندو او د خارته د امریکا د سفارت د انتقال پاړی ورلمخ خپل اندېښنه له ډیپلوماټیکو لارو له امریکا سره شریکه کړي ده. د جمهوریت ریاست لوري په دې اړه په خبري شوی اعلامیه کې راغلي چې یا د پریکړې ورخیزه ده او ممکن په منځني ختیځ کې د سولې پروسه له ګواښ سره مخ کړي. په اعلامیه کې همدارز ویل شوی چې د ملي والی حکومت په فلسطین کې د دایمي او عادلانه سولې د ټینګښت غوښتونکی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس تیره شپه اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیلو د پایتخت په توګه په رسمیت پیژني او دغه هیواد سفارت به دغه ښار ته انتقال کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله وایي چې د فلسطین خلک حق لري چې په سوله کې ژوند وکړي او شمنه وکړه چې د فلسطینیانو د حقونو د خوندیتوب لپاره به خپلو هڅو ته دوام ورکړي.
کوشش های خود در حجامه بین المللی
دیوی دا نړیوال ټولین ترڅنګ خپل هڅو ته دوام ورکړو چې د فلسطین خلک دی و مستقل دولت لپاره خپل حق حقوق ته ورسیږي او شرقي بیت المقدس دغه هیواد د پایتخت په توګه د نړیوال ټولنې په ملاتړ و پیژندل شي. دغه مسلې د ځینو پخوانیو جهادي مشرانو او مخالفو غبرګونو نه هم پاره ولیدي. د حزب شورا د امریکا دغه پریکړه غندلې ده. پخوانی جهادي مشر صبغت الله مجددي د حزب شورا لوري په جوړی شوې ناسته کې ویل حاضر دی چې بیت المقدس د دفاع لپاره د نړۍ د مسلمانانو ترڅنګ ودرېږي. همداراز پخوانی جهادي مشر عبدالرب رسول سیاف هم په دغه ناسته کې د ډونالډ ټرمپ پریکړه یو لوی تیروتنه وبلله او د بدو پایلو په اړه یې وویل. دیوی د امریکا د جمهور رئیس لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د قدس پیژندل یو لوی او نه جبرانیدونکی اشتباه و. په دغه اقدام ټول اسلامي نړۍ او بشریت خفه دی. خدای دې وکړي چې په دې برخه کې بیا ځلې فکر وشي. د ښاغلي سیف په خبره د امریکا لوري د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس رسمي پیژندنه به نه یوازې اسلامي بلکې غیر اسلامي هیوادونه هم ونه مني. طالبانو هم په دې اړه په خبرې شوې اعلامیې کې ویلي چې امریکا یو ځل بیا خپله اشغالګره څیره وښودله. په اجتماعي رسنیو کې هم د جمهور رئیس ټرمپ پریکړه غندل شوې ده او هغه یې ظالمانه بللې ده. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو و موردل چې په افغانستان کې په افغان چارواکو سربیره جهادي مشرانو د حکومت مخالف وسلوالو او نورو ډلو د ولسمشر ټرمپ هغه پریکړه غندلې چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمي توګه پیژندلې ده. ملګری ملتونو او د نړۍ تقریبا اکثره هیوادونو هم د ولسمشر ټرمپ لخوا د اسرائیل د پایتخت په توګه د بیت المقدس ته اعلانولو د پریکړې په وړاندې عکس العملونه ښودلي. رضوان مراد دا موضوع څارلې ده او په تېره خپرونه کې مې ورسره خبرې وکړې. له رضوان مراد نه مې وپوښتل چې د نړۍ مشرانو د ټرمپ د دې پریکړې په اړه تر اوسه پورې څه عکس العملونه ښودلي.
د نړۍ تقریبا اکثر او مخکښو یا مطرحو هیوادونو او سازمانونو عکس العمل ښودلی او اکثریت په اکثر عملونو کې یا دغه پریکړه غندل شوې ده او یا یې پر وړاندې مخالفت ښودل شوی ده او یا یې ښه نه ده ګڼلې. مثلا ملګري ملتونه وایي چې د اسرایل او فلسطینیان ترمنځ سولې ته د رسېدو پرته بل لار نشته چې دا ډول پریکړه وشي او دغه پریکړه چې ولسمشر ټرمپ کړې ده دا به د سولې هڅې ستونزمنې او لانجمنې کړي. او د ملګرو ملتونو سرمنشي ویلي چې دی درک کوي چې بیت المقدس د ډېرو خلکو په زړونو کې ژور ځای لري او تل به یې ولري، خو په دغو شیبو کې د اسرایل او فلسطینیانو لپاره د دولتونو حل لارې پرته بل بدیل نشته. او لکه څنګه چې ملګری ملتونو مخکې ویلي دي چې د دواړو طرفونو ترمنځ د خبرو اترو له لارې باید د بیت المقدس راتلونکی وټاکل شي. مصر هم عکس العمل ښودلی دی، د ایران حکومت ښودلی، دغه راس د ترکیې حکومت دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې او رد کړې ده، او دغه راس اروپایي اتحادیې خبرداری ورکړی چې دغه پریکړه به د سولې لپاره پر هڅو ناوړه اغیزه ولري. د برتانیې صدر اعظم تریزا می د ټرمپ پریکړه په سیمه کې د راتلونکي سولې لپاره ګټور نه ده ګڼلې.
په خپله د فلسطیني ادارې دریسته دی او سعودي اردن چې په عرب نړۍ کې د امریکا متحدان د څه ډول عکس العمل دوی ښودلی.
د ولسمشر ټرمپ لیلان سمدستي وروسته د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس پرون پر ملا کې یو خبری غونډه جوړ کړه. ویل چې د امریکا دا اعلان یې د ولسمشر ټرمپ دا اعلان د سولې له خبرو د امریکا رول نور ختم کړ، او دغه راز ویل چې نور امریکا د سولې په خبرو کې منځګړې نه ده. محمود عباس بیا ټینګار وکړ چې ختیځ بیت المقدس د فلسطینیانو د راتلونکي دولت پایتخت دی. د فلسطیني ادارې د ازادي بخونکي سازمان اپیلو عمومي منشي صاحب رقات ویل چې د ټرمپ پریکړې د دوو دولتونو د حل لاره اصلا لمنځه وړه. تاسو ویل د سعودي عربستان او د اردن موضوع یاد کړه. سعودي عربستان بیا ویل دي چې په منځني ختیځ کې د امریکا یو مهم عربي متحد دی، او د ویلي چې د امریکا د ولسمشر ټرمپ پریکړه چې بیت المقدس د اسرایلو د پایتخت په توګه په رسمیت وپیژند غیر مسؤلانه او د نه منلو وړ ده، او ریاض بیا له واشنگټن غوښتي له سپینې ماڼۍ چې دا پریکړه دې بیرته واخلي. اردن هم ورته خبره کړې ده. اردن ویلي دي چې ټرمپ په دې پریکړې سره له نړیوال قانون نه سرغړونه کړې ده، او د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت هم بیا دا پریکړه غیر مسؤلانه بللې.
رضوان مراد وو چې د اسرایلو د پایتخت په توګه د بیت المقدس د پیژندلو پریکړه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ اعلان کړه په دې اړه یې له نړیوالو عکس العملونو خبرولو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د ملي مشارکت ګوند چارواکي دا کوي چې د اجرایي رئیس دویم رسیال په کابل کې د ایران سفارت ته افغانان معرفي کوي څو د سوریې او عراق جګړو ته واستول شي. خو د محمد محقق مطبوعاتي دفتر بیا د ملي مشارکت د ګوند چارواکو د غیداوی به اساس او به بنسټ بللي. محمد حدیث پردیس له کابل په دې اړه نور تفصیل راکوي.
د افغانستان د مشارکت ملي ګوند ادا کوي چې د اجرایي رئیس دویم راسیال په افغانستان کې مساوي شخړو تلمن وهي او په دې ترتیب غواړي د ایران ګټي خوندي کړي. د دغه ګوند رئیس نجیب الله کابلی همدار زیدا وکړه چې محمد محقق د زینو پمرسته د ایران سفارت ته د سوریا او عراق د جګړې لپاره افغانان معرفي کوي. خغلی کابلی د خپل ادا د ثبوت لپاره له رسنیو سره هغه مکتوب هم شریک کړ چې ګنې د محمد محقق په لاسلیک ایران سفارت ته د نهو کسانو د ویزې د ورکړې په اړه استول شوی دی.
بینین یک حزب سیاسی چطور برای خود جرأت میده که بدون
تاسو وګوري چې دی سیاسي حزب مشر چې د اجرایي رئیس دوهم رستیال هم دی څنګه ځان ته دا جرأت ورکوي چې د ایران سفارت ته مستقیما مکتوب لیکي چې تاسو لس او یا هم شل نفرو ته ویزه ورکړي. هغه ملګرتیا چې محقق له شپای پاسدارانو او یا قاسم سلیمانی سره لري د سوریه د جګړې لپاره او د خپل شخصي تجارت لپاره افغانانو ته ویزه اخلي.
اگر نفر پول میگیرنی کارا میکنم.
خاغلی محقق هم در از ویل چه دیر جر با پدی اره هم اسناد وړاندې کړي چې گواکی د اجرایي رئیس دویم مرستیال تا د ایران نه پیسې راځي. د محقق په امضا د ایران سفارت ته په استول شوی مکتوب کې د خاغلی محقق له قوله دا ویل شوی چې معرفي شوی نه کسه د خپلوان او د سیاحت لپاره ایران ته ځي. دا په داسې حال کې دا چې تر دې وړاندې په تهران کې د یوې غونډې پر مهال د سوریې د جګړې په اړه د اجرایي رئیس د دویم رسیال څرګندونو هم غبرګونونه راوپارول. که څه هم ښاغلي محقق په سوریه کې له جنګېدونکي لشکرې فاطمیون چې افغانان هم پکې شامل دي مننه وکړه، خو افغان حکومت به وویل چې د ښاغلي محقق څرګندونې به د قانون په رڼا کې وڅېړل شي. د محمد محقق دفتر بیا د ښاغلي کابلي ادا بې اساسه او له شخصي خصومته ډکه بولي. د دغه دفتر مشر عبدالبصیر موحد ازادي راډیو ته خایي خاغلی محقق زینو کسانو ته د ویزې د ورکړې په برخه کې د همکاري په هدف د ایران سفارت ته مکتوب استولې وي، خو دا ادعا ناسمه ده چې دغه کسانو ایران د سوریې او عراق په جګړه کې استفاده کوي.
ادعای را که دوستای ما کردن که گویا از تاریخ میشه که باید جنگ های خارج را اون بکنه از کاملا بی اساس.
هر ادعا چی گویا که لمعرفی که دون که کسانو چخه پا جگلو که استفاده کیگی بی بنسط ده. دا خبره نه یوازې د محقق صاحب په ګوند کې بلکې په ټولو ګوندونو کې شته چې که څوک غواړي کوم بل بهرني هیواد ته ولاړ شي د ویزې د تایید لپاره که یو کس وي او یا هم ډیر حزب او یا دولتي اداره ورته مکتوب ورکوي ښایي دا شکار شوی.
که څه هم د مشارکت ملي ګوند رئیس وایي چې ترلاسه شوي اسناد او نور ترلاسه کیدونکي اسناد په اړوند ارګانونو ته وسپاري، خو د اجرایي ریاست د دویم رسیال مطبوعاتي دفتر وایي چې ښاغلي محقق هیڅ غیر قانوني کار نه کړی او خدای چې د دسیسو جوړولو پر ځای د ملي والی لپاره کار وشي.
ژوند
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګولا وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په ځمکه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
نوی یاد افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یو سروې خودلې چې 80% خبریالان د دوی په وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو څېړل نه غواړي. د دې ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر د دې سبب د دوسیو له څېړلو وروسته له ګواښونو سره مخ کېدل او پر عدلي او قضایي ادارو د دوی بې باوري کړي. تفصیل د خان محمد سین په رپورټ کې.
د حکومت له دغه تصمیم وروسته چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي قضیه وسیړل شي، ځینې خبریالان حاضر نه دي چې دغه کار وشي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نه وایي د دوی یوه ارزونه ښیي چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د دوسیو له څېړلو وروسته خبریالان له ډېرو ګواښونو سره مخ شوي او اوس په 80% نه غواړي چې د دغو دوسیو د څېړلو له امله له نورو کړاوونو سره مخ شي. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې اجرایي رئیس مجیب خلوتګر وایي
امروز ما شاهد ازی هستیم خبرنگارا در دشت قلب شهر کابل توسط افرادی که
نشه پدی روزی کی مر شاهدانی چی خبر لند کابل شهر زړه کی د نپیجاندو کسان لخوا وهل او ټکول کیږي له حکومت واړو چی لشت لره د خبر لانو د امنیت او خوندیتوب لپاره زمر لارتیا سره سم تضمین ورکړي.
د روان مریض کال د وګي په میاشت کې چې حکومت د رسنیو د ملاتړو بنسټونو د وګدي مودي ټینګار ورسته د خبريالانو پر وړاندې د تاو تاریخوالي د دوسیو د سیړلو اقدام وکړ. دغه بنسټونو وستایا ویل چې د دغه کال ل پایل نه د سومبلې تر میاشتې پورې حکومت له خبريالانو سره د تاو تاریخوالي یو سلاویا دوسیې سیړلې دي. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ ادارې ویلي و چې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په دوسیو کې وسلوال طالبان، ځینې سیمه ییز چارواکي، د حکومت یو شمېر کارکوونکي، ځینې امنیتي مسؤلین او د ولسي جرګې ځینې غړي شامل دي. خاغلی خلوتګار وایي دا چې خبریالان د ځانونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو له ډاره د خپلو دوسیو له څېړلو په شا شوي، دغه کار د خبریالانو پر ټولو ملاتړو بنسټونو سیوری کړی دی. آزادو رسنیو ملاتړ ادارې په خپلو ارزونو کې موندلې چې 55% خبریالان په قضایي ارګانونو د بې باورۍ له امله د خپلو دوسیو له څېړلو په شا شوي، خو 40% نورې غواړي چې د دوی پر وړاندې دی د تاوتریخوالي قضیې وڅېړل شي. دغه اداره له حکومت غواړي چې د خبریالانو خوندیتوب د ډاډمن کړي چې دوی دا ډول دوسیې له خپل اړخه وڅېړي. د افغانستان د جمهور رئیس د ویاند مرستیال دوا خان میناپال په دې اړه وایي
د افغانستان حکومت د رسنیو او د ژورنالیستانو د ټوب کمیټه جوړه کړې ده چې په راس کې د ولسمشر دوهم مرستیال استاد دانش دی. د دوی سره د تاوتریخوالي ټولې قضیې تعقیبي دي او څېړل کېږي، او د قضیو د څېړنې پر مهال باندې د دوی خوندیتوب ته بشپړه پاملرنه کوي.
په ورته وخت کې ځینې خبریالان او پتیر فواد نصیری وایي که د حکومت لخوا د دوی خوندیتوب تضمین نشي او هغوی چې اوس هم خبریالان ګواښي محاکمه نشي، دغه تاوتریخوالی به دود او د بیان ازادي به زنده شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د سولې د عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وای افغان حکومت چمتو دی چې د سولې په خاطر طالبانو ته په کابل کې دفتر پرانیسي. نوموړی همدارنګه وای حکومت هر هغه میکانیزم هم مني چې طالبان د سولې د پروسې لپاره لري، خو د ولسی جرګې یو شمېر غړي وایي تر هغې چې د دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي د سولې روانې هڅې نتیجه نه ورکوي. یوسف خان ځدران د موضوع په اړه تفصیل لري.
د افغانستان د سولې عالی شورا ویل طالبانو سره د سولې خبرو د پیلېدو لپاره چمتو دي چې لکه د حزب اسلامي په څیر طالبانو ته هم په کابل کې یو دفتر پرانیزي. د سولې عالی شورا د دارالانشا رئیس محمد اکرم خپلواک وایي که طالبان بیا په بل کوم هیواد کې دفتر غواړي، افغان حکومت د دغه وړاندیز منلو ته هم تیار دی. د ټینګار کوي هر هغه میکانیزم او پروسه چې د سولې خبرو لپاره د وسلوالو طالبانو لخوا مطرح شي، افغان حکومت به یې هرکلی وکړي.
من په هغو طالبانو او د طالبانو په هغو مشرانو باندې چې یا په قطر کې دي، یا په نورو هیوادونو کې دي، یا په پاکستان کې دي او ډېره لالهانده ژوند لري، هیله کوو لکه څنګه چې حزب اسلامي راغی په افغانستان کې د سولې د مذاکراتو دفتر په کابل کې ولري، من آماده یو چې همداسې دفتر ورکو او یو باعزته مذاکره په دې کې برخه واخلي.
دا وړاندیزونه داسې وخت کېږي چې له دې وړاندې دې ډلې د افغان دولت د ورته وړاندیزونو په بدل کې مثبت ځواب نه دی ورکړی. د ملي وحدت حکومت له راتک سره دې پروسې یو ځل بیا چټکتیا پیدا کړه، تر دې چې د دواړو لورو استازو په پاکستان کې سره ولیدل، خو د افغان حکومت په باور د پاکستان نه همکارۍ دا پروسه بیا له ځنډ او خنډ سره مخ کړي. ولسمشر غني تل خبرداری ورکړی چې که طالبان افغانان وي، د سولې له پروسې سره د یو ځای شي کنه نابود به شي، خو طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړي او د دغې ډلې مشر ملا هبت الله د اختر په مناسبت پورستی او پیغام کې ل امریکا غوښتي و چې ل طالبانو سره د مقابله پر ځای د دغه ډل سره د ډیپلوماټیکو لارو خپل ستونزه حل کړي. د دغه ډلې ویان ذبیح الله مجاهد د کابل دفتر د وړاندې سپغ برګون کې ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کابل له حکومت دفتر نه غواړي. د وسلوالو طالبانو په پخوانی غوښتنه یعنی له افغانستان څخه د ټولو بهرنیو ځواکونو په وتلو ټینګار وکړ. له دې سره د ولسی جرګې ځینې غړي وایي تر هغې چې په جنگ کې د 10 کیلو دواړو لورو ترمنځ د باور فضا رامنځته نه شي، د سولې لپاره هڅې به نتیجه ورنکړي. د دغه جرګې غړي ګل پاچا مجیدی ازادي راډیو ته وویل
یک کار بسیار با
بجا خواهد بود اگر دفتر
دی وی که طالبانو تا دفتر رامنځته شي او نیک کار دی، خو طالبان دی کار ته ځکه نه دی حاضر چې په افغان دولت او د سولې په شورا باور نه لري. د ښاغلي مجیدی په باور د سولې خبرو لپاره د هیواد دننه یو معلوم ادرس د سولې خبرو ته سرعت ورکولی شي او له بل لوري په دغه پروسه کې د پاکستان په شمول د ځینو نورو هیوادونو لاس لنډولی شي. یوسف صدران، ازادي راډیو، کابل.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ. دا ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته سفر کوي. دا په تیرو 15 کلونو کې یونان ته د ترکیه د یو ولسمشر لومړنی سفر دی. ترکیه او یونان چې د ناټو متحدان دي په خپلو کې کړکیچنې اړیکې لري چې درې ځله جګړې ته هم نږدې شوي. رضوان مراد په دې اړه د ازادي راډیو د خبري څانګې د رپورټ جزئیات تروري.
یونان ته د ترکیه د ولسمشر رجب طیب اردوغان سفر په 13-15 کلونو کې له اتن څخه د ترکیه د کوم ولسمشر لومړنۍ کتنه ده. ترکیه او یونان دواړو هیله څرګنده کړې ده چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ټینګښت او د دو اړخیزو شخړو په حل کې مثبت او ګټور رول ولوبوي. د یونان د حکومت ویان ویلی دی د اردوغان سفر ډیر مهم دی او اتنس له ترکی مشر سره ګټورو خبرو ته سترګې په لاره ده. پنقره کې د اردوغان وین ابراهیم خالین ویل ترکیه او یونان زیات مسؤلیت لري چې د کډوالو ستونزه حل کړي. تمه ده چې د اردوغان او یونانی مشرانو ترمنځ خبرې د کډوالو په خاص ډول د یونان د ایګین ټاپو پر سر چې اروپا ته د کډوالو د ورتګ دروازه بلل کیږي متمرکز وي. د غراس ټاکل شوی ده چې د ترکیه او یونان ترمنځ د انرژي او سوداګرۍ د معاملو په اړه هم خبرې وشي. راپورونه وایي اردوغان به د هغو اتو ترکی سرتیرو موضوع هم یاد کړي چې د تیر کال د پوځي کودتا له ناکامې هڅې وروسته یونان ته اوښتي وو. دغو سرتیرو په یونان کې د سیاسي پناه غوښتنه کړې ده او د یونان سترې محکمې د دې سرتیرو د سپارلو په اړه د انقرې غوښتنه رد کړې ده. د تیر کال له ناکامې کودتا وروسته د سیاسي مخالفانو پر ضد د اردوغان د حکومت ځپونکو اقداماتو له یو شمېر اروپایي هیوادونو په ځانګړي ډول له جرمني سره د ترکیې اړیکې بحراني کړې. یو شمېر کتونکو په دې باور دي چې اردوغان به یونان ته دا سفر له اروپایي ټولنې سره د خپلو اړیکو د نورماله کولو لپاره وکاروي. د یونان د ایګین ټاپو د ملکیت شخړه، د یونان په شمال ختیځ کې د مسلمان اقلیت موضوع او د ترکیې ځواکونو لخوا د قبرص ته شمالي برخې نیول د ترکیې او یونان ترمنځ مهم اختلافات او شخړې بلل کیږي. دا دواړه هیوادونه له 1990 کال راهیسې د دې شخړو له امله درې ځله له یو بل سره جګړې ته هم نږدې شوي دي. رجب طیب اردوغان تر دې مخکې د صدر اعظم په توګه په 2004 او 2010 کال کې له یونان کتنه کړې وه.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه ملا عبدالله د هلمند د ولایت د کمپ مختار څخه ستاسو سره په تماس کې یم. اول د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو ته سلام وړاندې کوم. وروس سر سلام. موږ په کمپ مختار کې تقریبا 2000 څخه بالا کورونه یو چې ټول مهاجر یو، مسکینان یو، بېوزل یو، یونسیار یا ریاست مهاجرین یا وزارت مهاجرین هیڅ توجه نه راته کوي. ماشسات راځي دلته د خلکو سره مرستې کوي. د یو شلو شپو په اوږدو کې تقریبا د ریاست مهاجرین په همکارۍ باندې د 8000 کورو سره مرسته وکړه. موږ څو واره مراجعه هم ورته وکړه چې موږ هم مسکینان یو، مهاجرین یو، د افغانستان اتباع یو، زموږ سره هم څه توجه وکړي. زموږ مسکینانو او بېوزلو فقراو ته څه مرسته وکړي، خو هیڅ زموږ ږغ چا وانه اورېدی. نو زموږ د یونسیار یا د ماشساتو یا د افغانستان د مرکزی مشرانو څخه دا توقع ده چې موږ ته توجه وکړي، ځکه ژمی را روان دی. موږ هیڅ رقم د ژمي د ژوندون طریقه نه لرو. وسلام.
السلام علیکم. زه لوګر ولایت نه خبرې کوم. دا مهاجرین راست مخه ته موږ راځم سي د موږ کورونه پکې دي او دلته راغله د راست مهاجرین راست ولا راغله دلته د موږ نمونه د موږ ته عزیز فرمونه د فاتونه را ټوکلا ورېږي د سفر کمپیوټر ته وسه ولې دلته خپل کې نمائندگان او کوم کسان چې پی سي ورکی مهاجرین زده خپل کې سره کې نه سلو دی چې د 2015 ته موږ روپینه ورکو پرونه واخلې نه نه مالدار مالدارو وایسته ولا خلق واخسته او نن د کوم غریب خلک دی یو ته نه ورکی خپل جفره جوړ څو خپل جفره کې نه اصل ملکانان خپل واخ او دی خپل جفره کې نه اصل دا پرې کړو چې موږ د 2015 ولا روپی نه ورکو دا صحیح صاحب د حکومت لخوا دا کنه دی خپل کې دا پرې کړی دی خپل دا چل ول جوړ کړی دا سلام
دوستانو په همدې سره ورسېدو د مازیګر څلور نیمو بجو ته یو اربیا په مکه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته لا فریبا ظاهر نه ورو
کابل د امریکا د ولسمشر د غی پریکړې په اړه چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه پرسمیت او پیژند اندیشنه وشده ل ارګ څخه په یوه اعلامیه کې راغلی چې افغانستان د اسلامي نړۍ د خلکو جوړې اندیشنې درکوي او د ډونالد ټرمپ د پریکړې د نړۍ د ټولو مسلمانانو د احساساتو د زیانمنېدو لامل بولي د جوزجان ولایت په درزاب ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو د هوایي بریدونو په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 10 نور ټپیان دي د جوزجان چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې د عملیات تیر ورځ د درزاب ولسوالۍ په القانی کلي کې شوی دی دوی وایي په وژل شوي کې 2 ازبک وګړي هم شامل دي د افغانستان دفاع وزارت د یوې نوې پالیسۍ په جوړولو سره غواړي په وسلوالو نښته او محاربوي عملیاتو کې د ماشومانو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه زیاته شي د امریکا د ولسمشر لخوا د اسرائیلو د پلازمینې په توګه د بیت المقدس پر رسمیت پیژندلو پریکړې په ټوله نړۍ کې انتقادونه راپورته کړي خو تاوتریخوالی نه دی راپارولی یوازې اسرائیل د دغې پریکړې هرکلی کړی او سم اقدام یې بللی دی د امریکا او روسیه د بهرنیو چارو وزیران په پام کې لري نن د اروپا د امنیت همکاري سازمان د وزیرانو په کلنۍ شورا کې مخامخ خبرې وکړي ریکس ټیلرسن او سرګی لاوروف به د اوکراین پر کړکیچ بحث وکړي د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان نن یونان ته خپل تاریخي سفر پیلوي دا په 15 کلونو کې لومړی ځل دی چې د ترکیه ولسمشر یونان ته ځي او د امریکا د ولسمشر زوی ډونالد ټرمپ جونیئر د هغه بحث پاړه چې په 2018 کال کې له روسانو سره د لیدو پاړه یې ل خپل پلار سره کړی د امریکا د پارلمان غړو ته د معلوماتو ورکولو ډاټا وکړه
دوستان تاسو موږ غواړئ ازادي رادیو ناوړی د ازادي رادیو ټول خبری مطالب زموږ په ویب پاڼه azadiradio.com کې هر وخت یو غواړی کتل شي اوس هم سباون ککړ لسو سپورتي خبرونه سره
د سپورت ورځنی هنداره
السلام علیکم په مخړې د هیواد مهمو سپورتي خبرونو ته د افغانستان د کلینګ مل لوبډلې نړیوال جام ته لار پیدا کړه د افغانستان د کلینګ مل لوبډله به په خپل لند تاریخ کې د لمړي ځل لپاره د روسي په قربتوب 2013 کال کلینګ لوب نړیوال جام سیالیو کې برخه واخلې د افغانستان کلینګ فدراسیون مشر او د اولمپیک ملي کمیټې ویان منور شهزاد ویلي د کلینګ نړیوال جام به د راتلونکي کال په مارچ میاشت کې د روسیې په سوچي ښار کې ترسره شي کلینګ اولمپیک لوبه ده چې افغانستان ته نوې راغلي که څه هم دا ورزش په افغانستان کې سابقه نه لري خو په کابل کې مینوال ډېر پیدا کړی دی د پاکستان کرکټ بورډ د نړیوالو نړیوال جام سیالیو لپاره لوب ډله اعلان کړه راپور نوای پاکستان د ځل په خپل هغه لوبډله کې چې د آسیا جام سیالیو په پایلوب کې د افغانستان د نړیوالو د ملي لوبډلې په وړاندې ستر ماته وخوړه 15 بدلون راوسیدي د پاکستان تلویزیون جیو نیوز د معلومات له مخې خو اوس هم د دې هیواد کرکټ پوهان خوښ نه دي او فکر کوي چې دا لوبډله به اوس هم د افغان لوبډلې په وړاندې بری ترلاسه نه شي کړای د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې د افغانستان، ایرلند او سریلانکا سره سیالي کوي د کرکټ نړیوال شورا د راپور پر اساس د نونسکلونو د نړیوال جام سیالي به د 2018 میلادي کال د جنوري په 14 نیټه په نیوزیلند کې پیل شي په پکتیا ولایت کې د فوټبال لیګ سیالي پای ته ورسېده د یاد ولایت د ورزش امیر ګل کریم سحر ازادي رادیو ته ویل چې فوټبال لیګ د دغه جام په پایلوبه کې د پکتیا مرکز لوبډلې احمد ابا لوبډلې ته 2-1 په وړاندې ماتې ورکړه او د دې سیالیو اتل ولی خپل کړه ښاغلی سحر وایي د فوټبال لیګ دغه سیالي 2 میاشتې وړاندې د 15 لوبډلو ترمنځ پیل شوې چې تېر ورځ د پکتیا د مرکزي لوبډلې په بری پای ته ورسېدې د خبرونو پای
دوستانو تاسو سپورتي خبرونه واوریدل زموږه غلا ازادي رادیو ناوړی اوس هم د دې خبرونه د ونیزو پروګرامونو مخ کې څو نور ریپورتونه راخلو د پکتیا اوسیدونکو او د مدني ټولنې فعالان وای په دې ولایت کې د تیرو مهمو امنیتی بي خپاړه د څېړونو نتیجې تر اوسه نه دی اعلان شوی او به چې اعلان شي سوې لته معلوم شي او د امنیت پلاټینګ کې تر هم امنیتی ادارې او هم عام خلک ګټه واخلي نور حل سمید ازادي رادیو د خبريال داوود تپان پر رپورټ کې
د پکتیا اوسیدونکو مدني فعالان قومي مخاوره ولایتي شورا وکیلان اندېښنه څرګندوي ک په دغه ولایت کې د تیرو لوی پیښو او بریدونو د تحقیقاتو پایلې معلومې نشي ښایي په دې ولایت کې تر دې ستر امنیتي مشکلات پیښ شي. د پکتیا ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل وایي دوی په پرله پسې ډول تمه لرله چې مرکزي اداره به دغو پیښو د څېړنو پایلې اعلان کړي چې دوی ولسونه توقع لرله.
یو د جانخیلو د ولسوالۍ سکوت هغه ول چې موږ په وخت سره غوښتنه کړې ول بدبختانه چې هغه څه چې لازم ول ونه شول چې نتیجه یې څو وارې بیا هم ولسوالۍ سکوت شول. امنی کمانډنی اول چکم بری تر سره شوی دی هغه حیات چې راغله ول ایغوی هغه څه لیدانه سره وړي ول نتیجه اعلان نشول. بدبختانه چې تومیاشت ورستی بیا هم په کمانډنی باندې بری تر سره شي نو تر ټولو ضرور او ټکان ورکون کې چې ول هغه د امنی کمانډنی ورستی پیښول مونږ یې پایلو ته منتظر یو. هله د چې پایلې په هغه ډول څنګه چې د افغانستان ملي ګټې ایجابه یا څنګه چې د پکتیا ولسونه خصوصا د پیښې د قربانیانو کورنۍ غواړي هغه اعلان شي.
دی وایي تر دې مهاله مرکزي حکومت په پکتیا کې د شویو ټولو لویو پیښو د څېړنو پایلې نه دي اعلان کړې چې پر اساس یې وخت پر وخت ګڼې امنیتي ستونزې پیدا شوې دي. منګل زیاتوي که مرکزي حکومت په تیرو پیښو کې د شویو څېړنو نتایج اعلان او ځینې مربوط هغه مسؤلین یې د غفلت په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي وای ښایي وروستۍ پیښې نه وای ترسره شوې. یوازې د ولایتي شورا یو یا دوه وکیلان دا نظر نه لري. د دې شورا ډېره برخه وکیلان حکومت څخه په امنیه قومندانۍ د شوي برید د څېړنو اعلان ته په تمه دي او تر څنګ یې د جانخیلو د سقوط او لاغه مخکې پر امنیه قومندانۍ او زون قومندانۍ د بریدونو د څېړنو د اعلان غوښتنه هم کوي. د پکتیا امنیه قومندانۍ د برید د څېړنو په اړه د کورنیو چارو وزارت ارشد امنیتي معین مراد علي مراد وایي د دوی تحقیقات روان دي او مخکې له وخت څخه یې په اړه څه نشي ویلی.
تحقیقات تر اوسه خو ادامه لري. زه نشم کولای چې په مخامخ شی وایم. انشاءالله که نتیجه پر لاس راځي و د خلکو او د حکومت او د امنیتي ځواکونه قناعت ترلاسه کړي.
دا د په خبره د دوی د څېړنو نتیجه به ژر ولسونو ولایتي شورا ولایتي ادارې په واک کې ورکړل شي او په پیښه کې د پړو کسانو په اړه به اقدامات وکړي. دا یادونې وړ ده چې د روان 2018 میلادي کال د اکتوبر میاشتې په 18مه نیټه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر امنیه قومندانۍ وسلوالو طالبانو ډله ییز ځانمرګي بریدونه وکړل چې په پایله کې د امنیه قومندان مل پاسوال توریالی عبدیانی په ګډون 206 تنو نظامي او ملکی کسانو ته مرګ ژوبل او ګڼ مالی زیانونه واړول.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام
دوستانو زموږ غږ آزادۍ رادیو ناوړي د آزادۍ رادیو خبرونه هر ورځ سهار له 2 بجو ته ماخام تر 3 بجو پورې په منځني صفه 12:00 اوریدل شي. اوس هم نیوز پروګرامونه تر ازو د یونیسف د ادارې ځنګړې پروګرام چې د آزادۍ رادیو سره په ګډه جوړي د ماشوم د حقونو په اړه د خبريږي ورپسې کور کلی له یاده مو باسي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدر من دوستانو، د افغانستان په لور پرتو سیمو کې ډیرای ولادتونه په کور کې کیږي ځکه هلته سی مرکز نشته نیوي. یا هم ځینې کسان نغوړي چې میرمنې د زیږون پر وخت سی مرکز ته بوزي. هغه ماشومان چې په کور کې نړۍ ته راځي نوم یې څه ډول غوڅ شي چې وروسته سي ستونزې پیدا نه کړي. په دې هکله د خبرونې له میلمه ډاکټر متولي یونسی سره غږیږو.
که موږ زیږونونه په درې برخو وویشو، یوه برخه زیږونونه په روغتي مرکزونو کې صورت نیسي او دوه برخه په کورنیو کې په کورونو کې. نو په همدې خاطر نو خو خپله د ماشوم لپاره ډېر ارزښت لري. کله چې ماشوم د مور په ګېډه کې د نو له لارې ماشوم خپل ټول اړین تغذیوي مواد ترلاسه کوي او کله چې ماشوم وزیږي او د ماشوم نور سیستمونه فعال سي نو بیا خپل تغذیوي ارزښت له لاسه ورکوي. نو په دې خاطر نو باید په داسې شکل پریسي چې ماشوم ته ضرر او زیان ونه رسي.
معمولا تاسو په روغتون کې له سر ډول ماشومان سره مخ شوي چې د دوی هغه نوم په غلط ډول سره پریسوي د بیا کوم ناروغي سره دوی مخ شوي دي؟
نو چې د نو له لارې ډیره میکروبونه کېدای شي د نوې زیږیدلې ماشوم بدن ته داخل شي. نو په روغتونونو کې موږ وینو چې دغه د نو پریکول په سمه توګه صورت نه نیولې، یعنی په کورونو کې حتی د زینو کم روزل سو روغتي کارکونکو لخوانه چې کچیرته دا په سمه توګه نه پریسوي، یا ډیر وک پریسوي، یا په داسې وسایلو باندې چې په میکروبونو ککړو پریسوي، نو د هغې لارې میکروبونه د ماشوم بدن ته داخل شوي او ماشوم وینه میکروبي شوي او بل آخر د ماشوم مړینې سبب کیږي.
تاسو که داسې ژوندی مثال راته ووایه، کله چې ماشوم تاسو ته راوړی ده څه رقمې نور ته غوڅ کړی وه او بیا له کومو ستونزو سره دی مخ وه؟
ما خپله په خپلو سترګو لیدلي چې د ماشوم د نامه په غوټۍ باندې داسې شیانې پیښي دي لکه رانجې پرې وهلي دي، مثلا واسلین یا تیل یا غوړي له تورکو سره دغه د ایرو سره د دې شیانو سره ګډ کړي په نامه ورته وهلي او له دې عمله مړینې مې هم په خپلو سترګو لیدلي.
بله، معمولا کورنۍ چې کله په خپل سر باندې د ماشوم په نو باندې بیلابیل شیان ګدي لکه تاسو نومونه یې واخیستله، فیصدي څومره ده؟ څومره خلک دا کار کوي؟
دقیقه شمیره زه نسم ویلی، خو دومره ویلی سم چې کله مثلا درې برخو نه دوه برخې زیږونونه په کلیو بانډو کې یا په کورنیو کې صورت نیسي، نو هلته معلومه خبر ده د نامه د پرې کولو لپاره یو ځانګړی شخص انا د دنده په غاړه اخلي. د احترام په خاطر باندې انا ته وخت ورکوي چې د نامه غټې پرې کی. د پرې کول نو وروسته ډېری کورنۍ په نامه باندې یو شی استعمالوي.
نو په دې سیمو کې چې هلته شفاخانه هم نشته او سی مرکز نږدې نشته، ډاکټر نشته، کله چې ماشوم نړۍ ته راځي د دې نو څه ډول غوڅ سي چې دغسې مشکلاتو سره بیا مخ نه سي؟
په عمومي ډول سره د افغانستان په ټولو روغتیايي مرکزونو کې داسې روغتیايي کڅوړې د زیږون لپاره ویشل شوي دي چې په ټولو روغتیايي مرکزونو کې او حتی د روغتیايي کارکوونکو سره چې په ټولنه کې کار کوي دا شتون لري. دوی باید اول کوشش وکړي چې زیږون په روغتیايي مرکز کې وکړي، او کچیرته په روغتیايي مرکز کې نشي کولای نو تر ټولو نږدې روغتیايي کارکوونکو سره په تماس کې مخکله مخکنه چې هغه د زیږون په وخت کې دوی ته کور ته راشي او په کور کې ورسره مرسته وکړي. کچیرته دا هم امکان ون لري، کم تر کمه باید دوی پاک تار، پاک چاړه یا د تیغ سیده پلیری شو یا دا شاید باید پاک ولري. حتی که باز ځینې شان دوی ون لري نو دا کېدای شي چې هغه څه چې په لاس کې لري مثلا که بیاتی یا قیچی ده تیره دا باید وجوشي پاکی کیخه او به پس لاغنه تنه کار وخت.
تاسو مخکې له وی نوې دوانه نوم وخت چې ووس را منسته سوي دا وکړه چې ماشوم نو غوڅیږي اغه باید وکړول سي که دغه دوا پاک معلومات راکړي.
د عام روغتیا وزارت داسې یو درمل په خپل روغتیايي کلینیکونو کې دود کړی ده چې هغه کلوریکسیدین نومیږي چې هم په مایع ډول سره شتون لري او طبابت په بازار کې دا په شکل د ملهم هم پیدا کیږي، خو په افغانستان کې د هغه مایع شکل استعمالیږي چې اوس شتون لري.
قیمتي څنګه دا یاره کورنۍ کولای سي چې دا واخلي؟
دغه کلوریکسیدین چې د اول خو مجاني یا وړیا په ټولو روغتي مرکزونو کې د خلکو په واکه ورکول کیږي، او د دې بیا هم کچیرته موږ په نړیوال بازار ته وګورو بیا لس پنځلس افغانۍ نیولې بیا دېرش څلوېښت افغانۍ پورې مختلفې کمپنۍ مختلف نرخونه لري، خو دا اوس په وړیا توګه د عامې روغتیا وزارت لخوا نه په ټولو روغتي مرکزونو کې شتون لري.
کورنۍ څه ډول دې نه کار واخلي؟ یعنی کارول اسانه دي ورته؟
کارول بیخي دې اسانه خبره ده. د مایع په شکل کله چې ماشوم وزیږي په ځانګړې توګه په داسې شرایطو کې چې هلته صحه کمزوري نو کله چې ماشوم وزیږي نو یې په سمه طریقه پرې کړی سو بیا وروسته دغه محلول یا دغه مایع دغه په نامه باندې وهي، او دغه مایع که یو ځل ووهل سي نو د سلیج ساتو نه تر اته څلوېښت ساعتو پورې نه پرېږدي چې هغه میکروبونه چې مضر دي د ماشوم بدن ته داخل سي، او دا د اوو ورځو دپاره وهل کیږي. یعنی کله چې ماشوم وزیږي تر اوو ورځو پورې چې دا ووهل سي نو ماشوم د وینې د میکروب نه او نورو میکروبونه چې داخلیږي بدن ته لاغه نه ژغوري.
کله چې دغه ډول دوا کارول کیږي دې په خوا کې نورې دواوین بیا یې کې اواز هم دی ودوي.
عام روغتیا وزارت له خوا نه په تیرو کلونو کې د نامه د غوټۍ د پالنې په خاطر اواز دا توسه کېدل چې د ماشوم نو د زیږیدونو وروسته چې کله پرې کیږي باید پاک او وچو ساتل شي، بل هیڅ ډول طبي ماده یا د کورنۍ دواګانې باید په هغه باندې ونه وهل شي. نو اوس چې د سیړونو خودلې دا چې دا کلوریکسیدین ډیره ښه ماده ده او دا ډیره فایده کوي، ډیره ګټه رسوي ماشوم ته، لپاره دې خاطر د عام روغتیا وزارت منل دا او دا تطبیقی.
کله کدی ماشوم نو میکروب اخلي دا څه ډول نښې نښانی لري چې کورنۍ بیا خپل ماشوم روغتون ته یوسي؟
د ماشوم نو چې کله مثلا میکروبي سي په هغه د نو په داخل کې د سلګ زوی ولري یا سورواله ولري، چې دا زوی او سورواله دا کېدای سي د روغتيي کارکونکو لخوا نه او یا د کورنۍ لخوا نه په کور کې تر درملنه لاندې ونیول سي، خو کچیرته د ماشوم د نو سورواله پراخ سي او د نامه شاوخوا پوستکی ته یعنی د ګیډ یا د نس پوستکی ته انتشار وکړي، یعنی د خپور سي سرواله بيخي زیات سي، دغه سرواله ډیر خطرناک دی. او بل دا د کچیرته نامنه بوی لاړ سي، داسې ناواړه داسې خوسا بوی وکړي، نو دا ډیر خطرناک ده. او بل دا د ماشوم د دې سره سره چې نامه کې زوی دي او تبه پیدا کی، په دې حالاتو کې باید کورنۍ سمدلاسه ماشوم روغتي مرکز ته یوسي.
ډیر مننه، خیر اوسه ډاکټر صاحب.
تاسو هم ډیر مننه.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر متولي یونسي خبري واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په ګډه همکاري جوړیږي.
لمواله څنګه زرا چوي دا سمې باندې سیګي
په واسیمه کې په کوم امکاناتو سره مو امن راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې ستزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خستی نسونو نسمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مصر سنتي پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
کور کله
جوړونکې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنی. آیا کله مو فکر کړی چې له نویو ځوانانو سره د کورنۍ تاوتریخوالی کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ ولې ځینې مور پلار له خپلو اولادونو سره تند او تیز چلند کوي؟ روانشناسان په دې اکله څه وایي؟ دغه پوښتنې دي چې په نننۍ خپرونه کې به ځواب شي. په پایل کې واکمه جبرخیل دیغو نویو ځوانانو او کورنۍ پاکله معلومات راکوي چې په کورونو کې له تاوتریخوالي سره مخ دي. ورپسې استاد اول ګل ولی خیل له رواني پلوه په نویو ځوانانو د کورنۍ خشونت بدې اغېزې او د حل لارې وایي. د خپرونې په آخر کې ډرامه هم لرو، اورېدلې پر تاسو. اوس واکمه جبرخیل ته غوږ شئ.
درنو اوریدونکو، په تیرو زمانو کې ډېرې کسانو داسې فکر کاوه چې وهل ټاکول او توند او تیز چلند به د اولاد له سمې روزنې سره مرسته وکړي. پخوانو یو متل کړی و چې وایي چیرته ډب هلته ادب. خو اوس علم او تجربو ثابته کړې چې له ماشومانو او تنکیو ځوانانو سره د مور پلار او نورو مشرانو توند او تیز چلند د ګټې په ځای تاوان رسوي. بلخوا بیا یو شمیر کورنۍ دا چې اقتصادي ستونزې لري د ماشومانو اړتیاوې نشي برابرولی، له هغوی سره له خشونت څخه کار اخلي. په پیل کې له څو تنو څخه اورو چې د دوی له نظره د نوو ځوانانو او ماشومانو وهل ټاکول څنګه دی.
سیرانوال عبدالحادي صافی د پروان د ولایت. هیڅ امکان نه لري د انسان په سرشت او تینت کې، د انسان په فدرت کې اکراه نشته. هیڅ امکان نه لري چې اکراه او فشار لاره د حلوسی.
نور الله کوثر ما د پانتون استاد، ماشوم او نوې ځوان په وهلو ټکولو دا کامیاب شي ونه ده. د ماشوم د تربيت کې ډیر بد اثر کوي او دغه ماشوم مقدمن تربيه کیږي.
پینځلس کلن زمری وایي چې پلار یې د ده د هرې خبرې مقابل کې دومره بې حوصلې شي چې وار ورباندې کوي. خو د کابل اوسیدونکی اجمل بیا ځان ملامت ګڼي، وایي د مور پلار ډیری خبرې بدې ورباندې لګیږي.
کم حوصله کیږي، ورونه مې وایي، وړکی ورور مې دی، خورګان مې وایي، پټ شي مخکې ته راسې وایي دې پرې ولیدې دوا مو وایي خلاص شي سکري یا پیغام چې درته چای تیز راوړه چای ورته راوړې وار دونه کوي. کور کې ناست مو مکتب ته نه تلم چې راغله اصاب خراب پس وی ولم سر باندې دی جته سر روان مات کې بیگ بوتلم شفخانی ته مور سر می روان پاسمان کې ډېر ولم پلان
زر پوغ سګي ګم ده ته خاصت مخ خاصت نه سم یو خبرو کې ځان به خزلم توريږي. اکثر وخت لیکور نو به خوزم یا اکثریت وخت زه یو ګلاس وو چې کوم بیا زتی ما غوسه به خیر بین زی.
د پغمان اوسیدونکو اتل چې بهر هیوادونو ته سفر کړی هلته د کورنۍ د چلند په حق لوي چې لخپل اولادونو سره څه ډول برخورد کوي.
دا اوس ما یو سفر حالانته درلود. زه د یو مکتب مخې ته ولاړم، مور او پلار سره رقم مینه محبت ورکوه، هغې په غېږ کېنیول، هغې خپل موټرو کې کېنول. چې د دې مکتب نه رارسختي کې دغه صحنه تاسو که وګورئ تاسو تصور نشئ کولی چې څومره حقوق لري په خپل مجتمع کې. بیا که چیرته کوم ځوان نه خطایي غلطي کېږي، مور پلار باید هغې ته سزا ورنه کړي، هغې ته تعدیب ورکړي. تعدیب هغه په الفاظو کېږي، تاسو بار بار وایئ هغه عادت کېږي، هغه ستا خبره ته بیا غوږ نه نیسي. زه ډېر ژوندي مثال نه لرم، ځوانان د خپل کورنۍ نه تللي دي بل ملکونو ته، همدا اوسه پورې ژوندونه کوي په نور ملکونو کې، فاملي خفګان لري، حتی نه غواړي چې خپل مور پلار وګوري.
په افغانستان کې د ډیری کورنیو اقتصاد ښه نه دی، دوی دومره عاید نه لري چې د اولادونو ټول لګښتونه په وخت سره برابر کړي. د لغمان اوسیدونکي نقیب وایي چې په داسې حالت کې د حل لاره وهل ډبول نه دي.
دا صحیح ده چې زیاتره کورنۍ غریبان دي، بې وزله دي، ولې دا لاره نه ده چې خپل ماشوم سره دوی خوشونت کوي. مثلا ماشوم تیکالی غواړي، جامې غواړي، بوټان غواړي، جمپر غواړي، د لوبو سامانونه غواړي، ولې دوی یې وهي یا یې ټکوي چې ته مانه مه غواړه، زما ماش کم دی، زما رسیدګي نشم کولی. خلاره نه ده، ځکه خلاره نه ده چې همدغه شیونه علت د دې ګرځي لوبالي اموخته شي. خلاره بدایي ورسره وغږېږي چې زویه ماش مې کم دی، یعنې ډېر مینه او محبت سره هغه ته قناعت ورکي. ولګردو الکانو سره کوم وخت د لویږي ګرځي، هغه وخت د پلار نصیحت په دې باندې تاثیر نه کوي.
تاسو له ازادي رادیو څخه د کور کلی خبرونه اوري او موضوع مو هم په کورونو کې له نوی ځوانانو سره تاوتریخوالی ده. په دې برخه کې له استاد اول ګل ولی خیل نه پوښتو چې له رواني پلوه له نوی ځوانانو سره د کورنۍ خشونت کومې بدې پایلې لري. استاد خبرونه ته په خیر راغلی، ستړي مشي.
ډیره زیاته مننه. لکه څنګه چې د انسان بدن په فزیکی لحاظ مهم ده او ساتنه یې اړینه ده، نو دغسې د انسان روان هم ډیر زیات مهم ده. له تنکیو ځوانانو سره، له ماشومانو سره بده رویه کول، د هغوی په وړاندې د مور او پلار جنګ کول، د هغوی ته هر وخت خبرې کول، هغوی ته هر وخت د هغوی تهدیدول، د هغوی رټل، د هغوی په مجلسونو کې نه پرېښودل، پایلې دا دي چې یو خو ګوره هغه ډېر کم جرأت راځي، کینه اخلي، په ټولنه کې یو اجتماعي شخص بیا نه وي، همیشه ځان ګوخه حسابوي او له ځان سره ځینې فیصلې کوي. دا بیا مور او پلار بیا نسي کنټرولولای، همیشه چې ګوري له دنه به یو موزر عمل سر وهلي.
دا مسایل و چې په خبرونه کې هم ډیری کسانو دوی ته اشاره وکړه او ورته ستونزې یاد کړلې. کته داسې راتوي چې رواني پلوان دغه نوی ځوانان خپل شخصیت څومره وژني، خپل څومره مړاوي پریشانوي.
د یو ځوان لپاره بهترینه مرجع دغه کورنۍ ده، دغه ښوونځی ده، او دی هغه کاری چاپیریال ده چې دی ورکې مصروف ده، یا هغه تحصیلي ډګر ده چې دی ورکې زده کړې کوي. ځان همیشه کمتر احساسي په کور کې له مور او پلار سره کومک نه کوي، ځکه همیشه رټل کېږي، نو بس ځان یو طرف ته کوي. همدغسې د دې بیا انجامې چې راځي، کله چې ډېر زیات په تنګ سي، تاسو ګوري دا ځان چې وزني اکثریت کارونه داسې وي چې هغه د کورنۍ نه رټل سوی، سپک سوی، تاخیر باندې ورته کتل سوي خلک وي، که هغه ښځې وي که هغه نارینه وي. زی هلته د غلطو خلکو ملګرتیا کوي، یو بل سړی وژني، په بدۍ باندې ټوله کورنۍ ککړېږي، بندې خانې وي، عریضې وي، کنه یا دغسې خلک بیا وروسته په داسې نورو ناروغۍ اخته کېږي چې خپل ماشومان پرېږدي، نسي کولی چې خپل ضرورتونه او اړتیاوې د ژوند پوره کړي. یو وخت کې مایوسۍ سره مخ کېږي چې له مایوسۍ سره مخ شو، اکثریت اولادونه بې سرنوشته پاتې وي، یعنې د ټولنې د وړو یا غټو مسایلو په مقابل کې ځان مسؤول نه ګڼي. او د دې په برعکس هغه خلک چې له ماشومتوب نه ورته ارزښت ورکول سوی، په کورنۍ کې ورته اهمیت ورکول سوی، په نیک نوم باندې یاد سوی وي، هغه چې وګوري په ټولنه کې یو ځلان دستوری وي، هر چاته یې ګټه رسیږي، خیر ورته رسیږي.
په خبرونه کې اکثره کسانو دا ویل چې کله د کورنۍ اقتصاد ضعیف سي، پیسې نه وي، نو کله چې دوی د نوي ځوانانو غوښتنې نسي پوره کولی، له خشونت نه کار اخلي. یا ویلاتې دا ده، دغه چې کورنۍ ته تاسو څه وایې؟
داسې خبره ده چې دغه اقتصاد قوي یا ضعیفه، روزی رسان الله ده. هیڅوک د حق نه لري چې د کمزوري اقتصاد له وجې نه ځوانان ورټي او یا ځوانانو ته د کمترۍ احساس ورکړي. او ځوانانو ته مې سپارښتنه ده چې دوی د خپل اقتصاد ته په کتلو سره له خپلو مشرانو نه د هغومره غوښتنو تمه او توقع وکړي چې څومره د دوی په کور کې پوره کیږي، ځکه چې دا خو د الله تعالی خلقت ده.
څوک یو رقم پیدا کړي، څوک بل رقم، څوک ماړه پیدا کړي، څوک غریب پیدا کړي، چاته لږ وسور کړي، چاته ډیر وسور ورکړي. په دې مقابل کې ډیر نسمن خلک زپې ځنمه ډیر خوشاله زندگی لري، ډیر اسمن خلک زپې ځنمه چې ډیر خفه زندگی لري، ځکه خپل اولادونه یو قسم نور ذاتی په دا ډیر هواس او ادرس کې نور پتنګ سوي دي.
یعنی دا بهانه نس کېږي چې اقتصاد ضعیف دی، موږ نه ځوانانو سره تونګي
هیڅ کلنه هیڅ کلنه کومنګ د اولادونو تربیه لپاره زینو پروګرامونو زینو مطالعه ته مراجعه وکړو یا زینو مجلسونه ته ګوره. په جای دي چې ته دای وو هي دای کینه وزن سره دته زینی مثالونه ورکه، دته زون زینی قصې وکړه، دته د نورو خلکو ارزښتونه او معیارونه وایه، دای په خپل بده باندې پیږي چې ولې اړتیا دی هغه سړي زوی دومره خوشاله ده. د ورستې جملې په توګه به دا وایم چې له دوی سره نرم او ښه چلند وسی، مینه ور سره وسی، مینه ورته ورکول سی.
دا چې د اسلام په دین کې د ماشومان او نو ځوانانو تنبیه ته په کومه اندازه اشاره شوی، له دینی عالم سید حبیب شاکر څخه مو پوښتلیم.
د ماشومان د ښه تربیه لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم خوش تبیم کړی ده او امر یې کړی چې هغوی ته د ساتیری شیان برابر کړي، په آس ورول او بازی کول، لامبو وهل، د دې شیانو امر یې کړی ده. یوازې یو ځای کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي تنبیهی خبره راغلې ده چې کچیرې هغوی مرتکب د داسې عمل کیږي چې هغه د شریعت خلاف وي، نو د شریعت خلاف عمل په مقابل کې رسول الله صلی الله علیه وسلم پلار ته اجازه ورکړي چې هغه معمولی ډول باندې تنبیه شي. خو د هغو وهلو او د هغه ضرب معنی دا نه ده چې خدای نه خواسته هغه په داسې حالت کې راشي چې تر بد نه بدتر شي، بلکې په هغه طریقه باندې د هغه تنبیهول چې هغه په علمي لحاظ باندې د ځوانانو او د ماشومانو په تربیه کې رول لري. زما خپل برداشت د اسلامي شریعت په رڼا کې دا ده چې د ماشومانو هغه ماشومانو وهل چې هغوی بدلاریتوب کوي او نورې ټولې لارې بندې شي، بله هیڅ لاره پیدا نه شي، نو په دې صورت کې که یو غږ پیتاو کې یا یو تنبیهي وهل هغه هم داسې وهل نه چې هغه زخمی شي، هغه معیوب شي، یا هغه په رواني لحاظ باندې نور هم له بد نه بدتر کې، دغسې وهل د ماشومانو درست کار نه ده او روانه ده.
قدرمنو اوریدونکو، که کورنۍ له اولادونو سره په خوشاله فضا کې ژوند وکړي او اوس چې ژمی پراتلو دی کوټه هم ګرمه وي، نو د ژوند ښکلا به نوره هم زیاته شي. راځو ډرامې ته. په ډرامه کې اورو چې د خونې د ګرمولو لپاره د سون توکي څه ډول وساتو چې ماشومان اور وروانه چوي.
نزد زاهد زاده آوردند. این سهلاب کهنه بوده، رقمش نمی نمود. زاهد زاده برای تفتیش اون رو خودش گرفته، می خواهد بسنجد که اشتباهی تگمه را زیر می کند. با گفته مصاحب ما، هلاکت زاهد زاده همچون حادثه تصادفی و ناخوش ثبت شده است. قبلا عمر جان امام‌علی سخنگوی وزارت کارهای داخلی تاجیکستان نیز حادثه را تصادفی نامید، ولی از تفصیلاتش خودداری کرده بود. محیدین زاهد زاده روزی دویوم دکبر در زادگاهش ناحیه پنج به خاک سپرده شد. جلال زاهدوف پدر محیدین زاهد زاده در صحبت با رادیو زودی گفت که در گردن او جراحت وزنین را دیده است. محیدین زاهدزاده بیش از 4 سال در شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه به حیث مفتش کار کرده است. او صاحب 2 فرزند بود. در پی انفجار مواد ترکنده در داخل بنای شعبه کارهای داخلی شهر قرغان‌تپه یک نفر دیگر مجروح شده است. نفری مجروح شده خادم دیگر پلیس با نشانه‌های دریدن پرده گوش به بیمارستان به نام بوری واحدی شهر قرغان‌تپه برده شده است. از اول سال باری پنجم است که در شهر قرغان‌تپه ترکش رخ می‌دهد. در پی یکی از این ترکش‌ها در ماه اپریل حسن‌بای رحمانوف 67 ساله ساکن قرغان‌تپه جان باخت. مقامات این ترکش‌ها را کاری دست شریف جان زاکر ساکن روستای زرداری قرغان‌تپه دانستند که از او عضو گروه تندروی دولت اسلامی نام برده می‌شد و با این جرم به حبس ابد محکوم شده بود.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما رو با نام رادیوی آزادی می‌یابید.